کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټی کې واوري
د پاکستان د پاوس لوی درستیس کابل د سفر کوي پاکستان د پوځي استخباراتو یو پخوانی مشر د بلک نه د بهر سفر کول نه منې کړی دی او پولند امریکا نه غوښتي چې زورګونه عسکر دې په دې هیواد کې میشت کی
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او سیاسي تحریکونه وایي چې د انتخاباتو نظام کې د بدلون راوستل شي
او دغه ټاکنیز نظام پر بنسټ ټاکنې موږ ته د منلو وړ نه دي
د پارلمان ځینې غړي د پاکستان او افغانستان دغه وروستۍ غونډه بې ګټې بولي
څومره مذاکرې موږ د پاکستان سره د سولې په خاطر کړې دي عملي بڼه نه درلوده
د انګلستان ګارډین ورسپانه وایي چې طالبانو د هلمند په ولایت کې د مخدره موادو کارخانه تړلې دي په دې حق لمرکه حمله رو خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان دوه لاند خبرونه اوري د افغانستان یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې د وسني انتخاباتي نظام بدلون غوښتي د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمیر 15 تر رسیده د حکومت نه وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د عملي کولو مخکې د په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي د دغو ګوندونو استازو وویل چې وسني انتخاباتي نظام دوی ته د منلو نه دی او باید بدل شي د افغانستان د ملي امنیت شورا وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د پاوس لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوان غوښتي دي چې کابل ته د سفر وکړي د ملي امنیت شورا وایان قادر شاه امریکا غا غشنه را دوته وویل چې دا بلنه پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوی و
په دې برخه کې ګډ درس بداوي چې د افغانستان د سولې پالیسی بل بدیل نه لري حق وسله والی ډلې چې د سولې انتخاب نه لري وړاندې به مشترک اقدامات کیږي
د پاکستان پاوس هم په بیان کې ویلي دي چې جنرال باجوا کابل ته د افغان جمهور رئیس بلنه منلې ده او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې به کابل ته سفر وکړي دا هم نړیوال خبرونه پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI په پخوانی مشر د ملک نه بهر د سفر کولو بندیز ولګاوه پوځ ویلي دي چې د ISI د دې پخوانی مشر نه د یو کتاب د لیکلو په خاطر رسمي تحقیقات کیږي نور تفصیل د زیبا خادم نوري
د پاکستان د پوځ نتاق تورن جنرال آصف غفور ویلي دي چې د پوځي استخباراتو یا ISI پخوانی رئیس متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی نن د پوځ عمومي قومندانۍ ته جلب کړی و چې د خپل نوي کتاب په حق لا توضیحات ورکړي دا کتاب چې د سپای کرونیکلز یا د استخباراتو تاریخي پېښې نومیږي اسد دورانی د هند استخباراتو د یو پخوانی رئیس سره په ګډه لیکلی دی اسد دورانی په کتاب کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مخکینی مشر اسامه بن لادن په وژلو کې د امریکا سره همکاري کړې ده متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی د 1990 نه تر 1992 پورې د ISI رئیس و زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن
د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې د هیواد ستر محکمې پخوانی مشر چې د سواد دری اصلي اوسیدونکی دی موقت صدر اعظم ټاکلی دی قاضي ناصر بعد مې د میاشتې د 1 نه چې د قانون په اساس د اوسنی حکومت کاري دوره ختمیږي د صدارت د چارو سرپرستی وکړي هند ویلی دی په ایران د ایران سره یوازې د حقوق اقتصادي بندیزونو پر اساس عمل کوي چې ملګر ملتونو پرې لګولې دي او هغه بندیزونه ورته مهم نه دي چې د نورو هیوادونو لخوا په یو اړخیزه توګه په ایران لګیدلې دي د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج اشاره د امریکا لخوا په ایران تازه اقتصادي بندیزونه ته د بهرنیو چارو وزیر نن په نوی ډیلی کې د وویل چې د ایران سره د هند دریس خپلواک دی ایران او هند په خوره هیڅ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري او ایران تر ټولو زیات تیل هم هند صادروي پولند د امریکا نه غوښتي دي چې زرګونه امریکایي عسکر دې په هیواد کې د تل لپاره مېشت کړي چې د روسیې د ګواښونو ځواب وي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د پولند دفاع وزیر مار یوسس بلسیزاک وایي د امریکایي چارواکو سره د عسکرو د ځای په ځای کولو په هکله خبرې کړې دي. پولند همدارنګه ویلي دي چې امریکایي عسکرو ته د نظامي اډو د جوړولو لپاره $2 میلیارد هم ورکوي. وروسته تر هغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره وتړله، په پولند کې د چارواکو سره د خپل هیواد او سیمې د امنیت په هکله اندېښنې پیدا شولې. امریکا اوس هم په پولند کې شاوخوا 3000 عسکر لري، خو عسکر هلته موقتی پراته دي او وخت په وخت بدلیږي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په یمن کې اړمنو خلکو ته نغدي پیسې ورکړي دي چې د قحطۍ نه وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي دي چې په یمن کې شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ویشلي دي. دغه پیسې د نړیوال بانک د یو پروګرام پر اساس په یمن کې خلکو ته ورکول کیږي. په دې هیواد کې 4 کاله کېږي چې کورنۍ جګړه روانه ده او د 100,000 نه زیات خلک پکې وژل شوي او د 3 میلیونه زیات بېکوره شوي دي. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو نن بیا په یوې په غیر نظامی سیمه کې کتلی دي او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د احتمالي ملاقات په اړه خبرې کړې دي. په خپل جمهور رئیس ټرمپ د دې غونډې نه وروسته ویلي دي چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر سره ملاقات چې ټاکل شوی و د بلې میاشتې په 12 وشي، ډېر احتمال لري چې وبشي. د امریکا په متحده ایالاتو کې نن د هغو امریکایي عسکرو د یاد ورځ لمانځل کېږي چې په جګړې کې وژل شوي دي. دا ورځ په ټول امریکا کې رخصتي وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په آرلنګټن په هدیرې کې چې واشنگټن ډي سي د نږدې پرته ده، د سپاهي ګمنام په څلي کې د ګلانو ګډې کې دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د فلوریډا، میسیسیپی او الاباما په ایالتونو کې خلک د البرټو په نامه د توپان څخه د ځان ژغورلو په خاطر په تیاریو بوخت دي. هوا پیژندونکي وایي چې د البرټو د توپان شدت د دوشنبې په سهار په ساعت کې 100 کیلومتره و او وکړای شو چې د خلکو سر او مال ته زیان ورسوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ واوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پاوز روی درستیز افغانستان ته سفر وکړي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د افغانستان یو شمېر ګوندونو او سیاسي غورځنګونو د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته په اعتراضي غونډه کې په انتخاباتي نظام کې د بدلون غوښتنه کړې ده. لیمینیازی د کابل نه رپورټ راکړي.
په افغانستان کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي چې اوسنۍ ټاکنیز سیستم نه مني. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه چې شمېر 15 تنو ته رسېده، په یوه خوله له حکومت څخه وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو له عملي کولو مخکې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راولي. د دغه ګوندونو استازو ویل چې اوسنۍ ټاکنیز نظام دوی ته د منلو نه دی او باید بدل شي. په دغه ناسته کې فیض الله صاحبی د ټولو ګوندونو په استازیتوب وویل،
اوسنۍ ټاکنیز نظام یعنی SNTV بیکاره، فساد زیږونکی او پارلمان ته د ولس د رښتینو استازو د لارموندنې معنی دی او د دغه ټاکنیز نظام پر بنسټ ټاکنې موږ ته د منلو وړ نه دي.
دغه ګوندونه همدارنګه وایي چې پر روان ټاکنو کې باید هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي او د ټولنې هرې برخې ته په ټاکنو کې درای ورکولو زمینه برابره شي. د اسلامي حزب په استازیتوب عبیدالله بارکزی وویل، ټاکنې باید له خپل اصلي وخت څخه مخکې د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. ښاغلی بارکزی همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوسني سیستم پر ځای باید خلک د ګوندونو استازو ته رای ورکړي.
پلاسی چې د خپل هغه حزب چې دای ورته منسوب دی او یا غړي ټوب لري، داغه د فیرس سرای ورکی هغه د افغانستان په هر ولایت کې په هر ګوټ کې هغه رای بیا ځای نه دی او هر درنه دی او هر چا خپل حقوق رسیږي.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو په استازي توپ انجینیر ستار وویل،
اخرینای اواز په کمیسیون د انتخاباتو دلی چې لطفا د پروسه شفافه کا د حقوق میکانیزمونه د کار واخلي چې هغه کاراوي پاګه کې تضمین د شفافیت وشي او خلک خپل رایه استعمال کړي.
دغه حساب په دې باور دي چې له ټاکنو څخه د پوره څارنې لپاره دي په دواړو کمیسیونونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ځای کیدلو د مخنیوي لپاره دي ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لویې ناستې او لاریونونه به وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ ته ویلي وو چې اوسمهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د نظامی هیئت په بحثونو کې پریکړه شوې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون پلان باید زر تر زره عملي شي. زموږ همکار رحیم ګل ساروان د دغه سفر د نتایجو په باره کې د کارپوهانو او د ولسي جرګې د څو غړو سره خبرې کړې دي.
پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د نظامی پلاوی د تیرې ورځې په سفر کې پریکړه شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپږ شپېته فقریزې ژمنې د عمل پلان د مشخصو ګامونو په اخیستلو سره عملي شي. حنیف اتمر سره د تیرې ورځې په سفر کې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس برخه درلوده. له خپل سیار ناصر جنجوا سره د کتنې تر څنګ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا او له لومړي وزیر سره هم لیدنې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دواړو لورو د عمل دا پلان هر اړخیز بللی، د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره یې په راتلونکو ورځو کې د مشخصو اقداماتو په عملي کولو توافق کړی دی.
په دې برخه کې ګډ دریس به دا وي چې د افغانستان د سولې پالیسي بل بدیل نه لري. حق وسله والې ډلې چې د سولې انتخاب نه لري، په وړاندې به یې مشترک اقدامات کېږي. بله مهمه خبره دا ده چې د کاري ټیمونو پر ایجاد هم پریکړه وشوه. د دې کمیټو له لارې ټولو مواردو ته د عملي کېدو زمینه برابرېږي او د دې کمیټو له لارې به په دواړو خواوو کې همغږي کوونکي هم وټاکل شي چې د دواړو هیوادونو رهبري به ترې مستقیمه څارنه کوي.
د پارلمان یو شمېر غړي بیا وایي چې پاکستان په تیر کې ژمنې کړي او عمل یې نه دی کړی او دا ځل هم تر ډیره د عمل تمه نه لري.
ډیر سفرونه پاکستان د هیواد د مشرانو د خوا افغانستان ته وشول او ډیر سفرونه د افغانستان د مشرانو خوا پاکستان ته وشول چې تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه درلودله.
مونږ مذاکرې موږ د پاکستان سره د سولې په خاطر کړي دي عملي بڼه نه درلوده.
د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي چې په دې سفر کې مهمې لیدنې شوې دي.
اجنډا ډیره زیاته ماته ګټوره نه ښکاري، ولی کله چې ښاغلی اتمر له چا سره کتلي دي هغه اړخ مهم دی. نو هیله ده چې تر دغه وو نقاطو یې پورته خبرې کړې وي، له هغوی اطمینان غسوي او
عام وګړي بیا له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي.
زموږ امید دا ده چې نتیجه ورکړي او زموږ امید دا ده چې په ملک آرامي راسي.
د ملي امنیت د سلاکار په دې سفر کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجونه غوښتنه شوې ده چې په نږدې راتلونکو ورځو کې افغانستان ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا او شمالي کوریا استازو د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د سرحد په یوې غیر پوځي سیمه کې غونډه کړې ده. دوی د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات په جزئیاتو باندې بحث کړی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
په فلیپین کې د متحدو ایالاتو اوسنی سفیر چې په خوا په جنوبي کوریا کې هم د امریکا سفیر و، د متحدو ایالاتو د هیئت مشري کوي چې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. راپورټونه وایي دا مجلسونه ښایي تر سه شنبې پورې دوام وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو هم راپورټ ورکړی دی چې د کیم جونګ اون اراده په دې اړه ټینګه ده چې له ټرمپ سره د خبرو اترو بهیر پر مخ ولاړ شي. د ولسمشر ټرمپ لهجه هم د شنبې په ورځ د سنگاپور د عالي غونډې په تړاو ډیره مثبته وه.
کچیر موږ د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اټومي کولو په بهیر کې بریالي شو، نو دا به د شمالي کوریا د پارستر کار وي، دا به د جنوبي کوریا د پارستر کار وي، دا به د جاپان د پارستر کار وي، او د نړۍ د پاره به همستر کار وي، دا به د متحده ایالاتو او چین د پاره همستر کار وي. نو له دې امله موږ د جون د 12 نیټې مجلس ته په سنگاپور کې سترګې په لار یو.
په عین حال کې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان د شمالي کوریا په غوښتنه له کیم جونګ اون سره بیا وکتل.
ما رئیس کیم ته وویل که چیرې دای دا پریکړه وکړي چې د غیر اټومي کولو بشپړ بهیر عملي کړي، نو جمهور رئیس ترامپ اقتصادي همکاریو ته لیواله دی او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به غیر دوستانه اړیکې پای ته ورسوي.
په واشنگتن کې د ولسمشر ترامپ متحدین او نقادان په دې روان بهیر باندې غور کوي. جمهوري غوښتونکي سناتور مارک روبیو ولسمشر ترامپ په دې وستایه چې پر شمالي کوریا یې فشار راوست چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي، خو هغه په دې کې شکمن دی چې د ټرمپ کوم مذاکرات به بریالي شي او کنه.
زه په دې خبره قانع شوی یم چې هغه غیر اټومي کېدنه نه غواړي. حقیقت دا دی چې هغه به له اټومي پروګرام نه لاس وانخلي. د شمالي کوریا د رهبر مجلس به د جمهور رئیس ترامپ سره د هغه مقام د نړیوالو مشرانو په کچه لوړ کړي.
د متحدو ایالاتو د استخباراتو یو پخوانی چارواکی مایکل هیدن چې د سی آی ای پخوانی رئیس هم وایي، د فکر کوي چې ښایي د ترامپ او کیم غونډه امکان ولري، خو هغه په دې کې شک لري چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په کافي اندازه دې غونډې ته ځان چمتو کړی دی او کنه. له بل پلوه د شمالي کوریا لهجه هم د سنگاپور د عالي غونډې په تړاو ډېره دقیقه او سنجول شوې وه. دولتي رسنیو وویل چې د دې لیوالتیا شته ده چې مخامخ له امریکا سره خبرو ته کښېني او ستونزې هر وخت او هر چیرته چې وي په هره بڼه چې وي له یو بل سره اوارې کاندي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ګارډین د ورځپاڼې په نننۍ غڼې کې د ژورنالیست سمی یوسفزی یو مضمون خپور شوی دی. په دې مضمون کې لیکل شوی دی چې د هلمند د پاره د طالبانو والی عبدالمنان اخوند امر کړی دی چې په کلو او ښارونو کې د اپیمو د جوړولو کارخانې دي بند شي. مونږ لږ مخکې په لندن کې د ژورنالیست سمی یوسفزی سره وغږیدو. سمی یوسفزی صاحب، غواړو پوه شو چې د طالبانو والی څنګه دغه امر کړی دی؟ دوی خو هلته اجازه ورکړې ده کوکنار کرل کیږي، بیا چې وکرل شي چې اپین خو دغه یو محصول دی، د امر څنګه کړی دی؟ دا کارخانې چیرته باید انتقال شي؟ یعنی سپین باید تولید نشي؟
بلې، د طالبانو د هلمند د شورا او د طالبانو د نظامي شورا مهم کس کماندان املا منان افن چې د هلمند والی هم دغه صوتي امر چې مونږ تر لاسه کړی ده هغه خپلو هغه طالبانو ته امر کوي چې په کلو کې په داسې سیمو کې چې خلک ژوند کوي په ښارونو کې دي د اپیمو د اصل راټولولو نه وروسته د هغوی کارخانې یا په اصطلاح هغه دیګونه چې باندې کېږي تر څو دوی ګرم کړي او منجمد شکل ورته ورکړي هغه دې نه جوړوي، ځکه چې هغلته ډېر خلک راجمع شي او هغه نه وروسته بیا په دغه کارخانو باندې بمباري وشي او ډېر خلک له منځه ولاړ شي. او د دې اصلي انګېزه همدغه ده چې دوی غواړي چې د دغه اپیمو له وجې نه په طالبانو سیمه کې دولت یا امریکایي قواوې یا بې پیلوټه الوتکې بریدونه ونه کړي تر څو په طالبانو باندې د خلکو لخوا فشار زیات نه شي.
ښه، د رپورټونو له قراره دا خبر صحیح ده؟ مونږ دا خبرونه نشر کړي دي چې په تیر کال کې وایي چې 80% دغه د اپیمو تولید زیات شوی او زیاتوالی پکې راغلی و. نو د یو خواته تولید زیاتېدل، بل خواته د امریکایي قواو بمباري، د افغانستان د قواو بمباري، دا د دې باعث شو چې د طالبانو قومندان د امرو کې منا دا چې د بمباریو ګټه کړې ده. نو اما د ولسي خلکو د وژل کېدو مسله بیا بله موضوع ده چې واقعا مخې باید ونیول شي. یعنی د کوکنارو د کار د بندولو او یاد کرلو خبره په دغه بیان کې نشته کنه؟
بېخي دقیقا په دغه بیان کې طالبانو دغه قومندان ملا منان اخوند وایي چې که تاسو دغه کارخانې لري او یا دغه مواد پخوي تاسو لري سیلو او لري درو ته ولاړ شئ، یا د خلکو د سیمو نه لري ولاړ شئ،
ترڅو خلک بمبار نه شي. او هغه په دې بیان کې دا هم ویلي چې دنیا دا فکر کوي چې طالبان افیمو ته ضرورت لري، له دې امله مونږ اجازه ورکړې ده. او دا یې ویلي دي سره د دې چې مونږ په دې د عواید راځي د دې نه، دا عواید د خلکو د وژلو نه مهم نه دي. طالبان کوشش کوي چې په خپلو سیمو کې دا وښيي چې دلته بمبار د دوی له وجې نه نه کېږي، بلکې دا د مواد مخدرو له وجې کېږي. او دوی کوشش کوي چې دا مواد مخدر کارخانې داسې ځینو ته وي چېرته چې خلک کم وي، ګڼه ګڼه کمه وي، او که بمبار کېږي هم
ډیر تشکر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په امریکا کې میموریال دی ده. میموریال دی عموما په امریکا کې رخصتی وي. امریکایان په دغه ورځ باندې، یعنی میموریال دی باندې، په جګړو کې د وژل شوو پوځیانو یادونه او درناوی کوي. په هدیرو کې د پخوانیو نظامي صاحب منصبانو عسکرو په قبرونو باندې د ګلانو ګېډۍ ږدي او بیرغونه ږدي. همداشان ډېر نور امریکایان بیا په موټر سایکلونو باندې د ښار دورې وهي او د پوځیانو سره ملاتړ ته د خلکو پام اړوي.
دا ګډونوال چې اکثریت د امریکا د پخوانیو جګړو پوځیان دي، د هالی ډیویډسن په لویو موټر سایکلونو سپاره او د پولیسو په بدرګي د میموریال په پله تیر شول او ګڼ شمېر ملاتړ ورته په لاره د امریکا بیرغونه راپاول. د تیرو دیرشو کالو راهیسې دوی دا ورځ په دې شعار لمانځي چې موږ به تاسو هیڅکله هیر نه کړو. 45 کلن جک ټورس په عراق او افغانستان کې خدمت کړی دی او په ډیر ویاړ دا ورځ لمانځي. ټورس وایي ستونی یې ځکه ډکېږي او ژړغونه کېږي چې د عراق او افغانستان جګړې هم بندې وي. د دې پروګرام د ترتیب او تنظیم کوونکو په وینا، د لومړۍ نړیوالې جګړې رئیس تر اوسه د امریکا څه باندې 15,000 عسکر لا دره کوي. اکثریت یې د دویمې نړیوالې جګړې دي. نږدې 1,600 یې د جنوب ختیځې آسیا د جګړې او د وروستیو جګړو کې د وژل شوو قربانیانو یاد هم تازه دی. جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې ورځې د رسمې ګذشت د پیل مخکې په ټویټر ولیکل:
ډېر ښه ښکاري چې 40,000 تکړه نارینه او ښځې په موټر سایکل سپاره په واشنگټن ډی سي کې د وطن پرستۍ رسمي گذشت کوي. دوی زموږ د هیواد او بیرغ سره مینه لري او زموږ د ملي سرود د غږېدو په وخت کې درېږي.
همدا اونۍ د آرلنګټن په ملي ادیره کې 900 عسکرو په څه باندې 210,000 قبرونو بیرغونه ودرول. په دې بیرغونو یې د هغو قربانیانو درناوی وکړو چې په وسلوالو قوتونو کې وژل شوي او دلته ښخ دي. اکثریت یې د هیواد په دفاع کې وژل شوي. دا د 21 کلن عسکر قبر دی چې په 2010 کال کې په عراق کې وژل شو.
ماته ګران یې، وبخښه، هره ورځ د یادوم په دې هیله چې د ویاړ سبب دی.
زه له نن څخه پرته هم کله کله قبر ته راځم. په هرو دوه اونیو کې راځم او د غرمې د ډوډۍ په وخت کې یې یادوم.
د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هم ورغلی و او درناوی پر ځای کړی. او د ګارد دا پخوانی قومندان وی په دې ادیره کې د هر عسکر خپل ځانګړتیا لري.
موږ ټول سرتیرو یو او دا زموږ مسؤلیت چې تر موږ مخکې قربانی شوی ته درناوی وکړو، په ځانګړې توګه د هغو فامیلونو په خاطر چې نشي کولی دلته د خپلو عزیزانو لپاره راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه اوري. درنو اوریدونکو، د پکتیا د زرمت اوسیدونکو د حکومت نه غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې انتخاباتو ته د نیملیکلو مرکزونه پرانیزي او امنیت تامین کړي. د زرمت په ولسوالۍ کې یو دیش مرکزونه دي، د یو دیش مرکزونو نه سلور پرانستی دي او نور تړلې دي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي راپورټ را لګل دي.
په داسې حال کې چې په ولسوالۍ یو کلیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر شروع کېدو نږدې دوه اونۍ تیریږي، حکومت په نام نسیمو کې تړلو مرکزونو په پرانستلو نه دی بریالی شوی. په همدې ترڅ کې د پکتیا د زرمت ځینې اوسیدونکو نیوکه لري چې په دې ولسوالۍ کې د نوملیکنې یوازې سلور مرکزونه پرانستي دي. د دوی په وینا د ټولو سیمو خلک ورته رسیدګي نشي کولای. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غوښتنه لري چې تړلي مرکزونه پرانیزي او امنیتي خوندي کړي. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ښایسته خان او عمران په همدې حق لامریکا غږ ته داسې وویل:
هلته لا تروسه دغه پروسه نه ده پیل شوې او حتی بالکل یې دفترونه استم نه جایم نه معلومیږي نسته حالات خراب دي هلته ورګوله موږ سودا ته راسو موږ دا نه یاسو موږ به بیرته ځوندي ورسیږو او که نه چې له بازاره ځو بیا دا یاسو کور ته به ځوندي ورسیږو او که نه حالات دومره سخت خراب دي
مو خو غواړو دولت باید راسي امن باید راسي باید موږ ښه یو وکیل ښه هغه ولرو نو دوی بس دغه نسي کولای چې د هغه له طرفه د مخالفینو له طرفه دغه رایې ورکړي خلکو ته.
زرمت د پکتیا ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالي بلل کیږي. د خلکو او د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ په مرکز پورې محدود دی او نورې زیاتره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز اندېښنه څرګندوي چې د نوملیکنې د مرکزونو نه پرانیستل د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون خنډ ګرځي.
په دولت نه هم موږ غږ کوو چې هغه ساحو کې چې مرکزونه نشته دي هغو د ساحو قومي سپینګیرو مشرانو سره خبرې وکړي تر څو یو تفاهم ته ورسیږي. ولې هغه خلک لکه څنګه چې ولسونه هلته زیاته لیوالتیا لري هغوی نشي کولی چې دوی ته قناعت ورکړي.
د ټاکنو د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې په زرمت کې په دوو پړاوونو کې د نوملیکنې 1.5 مرکزونه په پام کې نیول شوي خو د لومړي پړاو له 14 مرکزونو څخه یې اوس یوازې 4 مرکزونه پرانیستي دي. د پکتیا د ټاکنو دفتر د عامه پوهاوي مسؤل شیرعلي فیضي امریکا غږ ته وویل چې د تړلو مرکزونو د امنیت خوندي کولو لپاره یې هڅې شروع کړې او یو شمېر هغه به یې په نږدې ورځو کې پرانیستل شي.
خو هڅه مو دا ده زمونږ او د امنیتي ځواکونو چې وکولی سو هم په زرمت هم په نورو ولسوالیو کې چې کوم مرکزونه خدای مکړه بند شوي دي وکولی سو هغه په خپل وخت خلاص کړو او د پکتیا ولایت میشته خلکو ته چوپړتیا تیاره کړو تر څو وکولی سي نوملیکنه ترسره کړي. او دویم غټ چالش څه ده رښتیا خبره چې دغه پروسه نوې ده هغه ډول چې مناسبه ده ولس دې په اړه باندې صحیح معلومات نه لري.
په ټولیز ډول په پکتیا کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې 199 مرکزونه پلان شوي چې له دې جملې څخه د زرمت ولسوالۍ په ګډون 26 مرکزونه د امنۍ له کبله تړلې پاتې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونې په وروستي شوبو کې د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان یو شمیر ګوندونو او سیاسي غورځنګونو د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې د اوسني انتخاباتي نظام بدلون غوښته دي. دغو ګوندونو او سیاسي غورځنګونو چې شمېر 15 ته رسېده د حکومت څخه غوښتي دي چې د راتلونکو انتخاباتو د عملي کولو نه مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نه غوښتي دي چې کابل ته سفر وکړي. پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایس آی په پخوانی مشر د ملک نه بار د سفر کولو بندیز لګولې دی. پوځ ویلي دي چې د ایس آی د دې پخوانی مشر نه د یو کتاب د لیکلو په خاطر رسمي تحقیقات کیږي. پولند د امریکا نه غوښتي دي چې زرګونه امریکایي عسکر دې په دې هیواد کې د تل لپاره میش کې چې د روسیې د ګواښونو ځواب ووایي. ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په یمن کې اړو خلکو ته نغدې پیسې ورکړي دي چې د قحطۍ نه وژغورل شي. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو نن بیا په غیر نظامی سیمه کې کتلی دی او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د احتمالي ملاقات په حق لای خبري کړې دي. د پاکستان د ستر محکمې او پخوانی مشر چې د سواد د درې اصلي اوسیدونکي دي د پاکستان موقت صدر اعظم ټاکل شوی دی. قاضي ناصر الملک به د می میاشتې له 1.5 نه وروسته چې د قانون په اساس د اوسنی حکومت کاری دوره ختمیږي د صدارت د چارو سرپرستی وکړي. هندوی په ایران یوازې د هغو اقتصادي بندیزونو په اساس عمل کوي چې ملګرو ملتونو پی لګولې دي او هغه بندیزونه ورته مهم نه دي چې د نورو هیوادونو لخوا په یو ورخیزه توګه په ایران باندې لګیدلې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې نن د هغو امریکایي عسکرو د یاد ورځ نمانځل کیږي چې په جګړې کې وژل شوي دي. دا ورځ په ټوله امریکا کې عمومي رخصتي ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. مګر د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې دغه خبرونه پیل کیږي.